السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2015 کال د جولای د میاشتې 29 نیټه ده ملیحا میرزا د مو د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو او سیمه ایزو موضوعګانو رپورټونه تبصرې او شننې لرو، خو تر ټولو اول د دې سات تازه خبرونو ته پام وکړئ چې بوریوال کاکړ یې تاسو ته وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سرچکه، افغان چارواکي ادعا کوي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی. د لشکري جنگوي مشر ملک اساق له 14 ملګرو سره یو ځای وژل شوی، او د ایران ولسمشر حسن روحاني ته بلنه ورکړل شوې ده چې فرانس ته په رسمي سفر ولاړ شي. اوس بشپړ خبرونه. افغان چارواکي ادعا کوي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی. افغان چارواکو دا خبرې نن د نوم نشودلو په شرط مشال رادیو ته وکړې. دوی وایي چې ملا محمد عمر په 2013 کال کې د ورپیش ناروغي له امله مړ شوی دی، خو د طالبانو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوی. په پاکستان کې د ناقانونه ګرځول شوې ډلې لشکرې جنگوي مشر ملک اساق له خپلو 14 ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. پاکستاني چارواکي وایي چې دا پېښه بیګا د پنجاب صوبې په مظفرګړ کې رامنځته شوې ده. د ملتان پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې مشر سلیم کامران په دې اړه نن مشال ریډیو ته وویل: دا د لشکر جنگوي کم چې ترهګر ډاله ده، د هغې خلاف موږ کاروایی کوله، او ملزمان چې کله موږ واپس بوتلل نو شاوخوا د دې ډلې 12 کسانو په موږ حمله وکړه چې دوی خلاص کړي، خو په مقابله کې د دوی 14 کسان ووجل شول او زموږ شپږ اهلکاران هم جوبل شول. د ملک اساق پر ډله لشکر جنگوي د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف په واکمنۍ کې بندیز لګیدل. ملک اساق او د هغه ډله په لوی شمیر داسي خونړی او بریدونو تورن دي، په کوم کې چې په سلګونه 6000 وجل شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي چې په دې ملک کې د راغلو سیلابونو له کبله نږدې 300000 کسان اغیزمن شوی دی. د دوی په وینا په اغیزمن شو کې 115000 خلک له خپل سیمو ایستل شوی هم دي. د قدرتي آفتونو د انتظام د ادارې په وینا د سیلابونو له کبله په ټول ملک کې 180 کسان وجل شوی او 45 نور ژوبل شوی دی. د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا په چترال کې تر ټولو زیات خلک اغیزمن شوی دی. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به د مخامخ خبرو اترو دویم پړاو د جولای پر 1.5 نیټه په پاکستان کې وسی. د دې خبرې په خلای د افغان حکومت لخوا له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتي پلاوی غړي حاجی دین محمد نن له مشال رادیو سره په یو مرکه کې وکړ. د وویل
در مجموع اثر ما او موضوع منشودن جنگ است فضای
دی وای. په خبرو کې به زموږ موضوع اوربند د باور فضا رامنځته کول او د خبرو بهیر ته دوام ورکول دي. د هغوی لخوا د بهرنیو ځواکونو په افغانستان کې شتون او پر هغوی د بندیزونو موضوع ده. د افغان حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لومړی پړاو د جولای پر 8 نیټه د پاکستان په مری شارګوټ کې ترسره شوی. د افغانستان د دفاع وزارت وای د سرحدي ستونزو او پرپوله د توغندیو د وشتل کېدو د مخنیوي لپاره یو پلاوی پاکستان ته لیږلې دی. د دې وزارت یو ویاند دولت وزیري د سه‌شنبې په ورځ نوښت مشال رډیو ته وویل چې په دې پلاوی کې د ملي امنیت د شورا او د سرحدي ځواکونو غړي شامل دي.
هلته په مختلفو خبرو باندې غږیږي. یوه خبره هم دا ده چې په کونړ باندې راکټونه لګېدلي دي، هغه مسله څېړي. دویمه د خط دواړو خواوو ته که عملیات کېږي چې هغې په هکله باندې هماهنګي وشي. درېیمه خبره هم دا ده چې ځینې مسلو باندې پکتیکا کې، په پکتیا کې، یا په کونړونو کې، یا په نورو ساحو کې چې مشکلات دي، د هغې په هکله باندې د ډېرې هماهنګۍ لپاره باید خبري وشي.
افغان حکومت شکایت کوي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان له خاورې پر کونړ، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا او خوست راکټي بریدونه کیږي، خو پاکستان یې نه مني. د ایران ولسمشر حسن روحاني ته بلنه ورکړل شوې ده چې فرانس ته په رسمي سفر ولاړ شي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لورین فابیوس نن په تهران کې وویل چې د هغه لیک له ځانه سره وروړی دی، په کوم کې چې د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند خپل ایراني سیال ته بلنه ورکړې ده. لورین فابیوس دا څرګندونې نن له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره تر لیدو کتو وروسته وکړې. ټاکل شوی ده چې لورین فیبیوس نن په خپل له ایرانی ولسمشر حسن روحانی سره هم وګوري. په ډیپلوماټیک اړیکو کې دا تودوالی له هغه وروسته راغلی دی چې ایران د خپل اټمی پروګرام پر سر په روانه میاشت کې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې به ایران خپل اټمی فعالیتونه محدودوي او نړۍ به پر دې هیواد په لګیدلو اقتصادي بندیزونو کې نرمي راولي. د لیبیا یو عدالت د دې هیواد پخوانی واکمن معمر قذافی زوی سیف الاسلام ته د مرګ سزا ورولې ده. عدالت سیف الاسلام ته دا سزا د سې شنبه په ورځ واوروله. نوموړي ته سزا په جنګي جرمونو او په 2011 کال کې د پاڅون پر مهال د سوله ییزو مظاهرو ځپلو په تور کې اورول شوې ده. دا هغه پاڅون و چې د نوموړي د پلار معمر قذافی واکمنۍ پای ته ورسوله. د سیف الاسلام پر ضد د عدالت پریکړه په ترابلس کې په داسې حال کې وسوه چې نوموړی هلته موجود نه و. سیف الاسلام له تیرو څو کلونو راهیسې په زیرتان سیمه کې د هغو پخوانیو یاغیانو په ولکه کې دی کوم چې د مرکزي حکومت له واکه بهر دی. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي د لیبیا د عدالت د پریکړې دوی له ژورې پریشانۍ سره مخامخ کړی دی. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو به له احمد الله اوري.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 102.2 روپۍ اخستل کیږي او 102.95 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو 102.50 روپۍ او 102.80 روپۍ. یو پاؤنډ 108.50 روپۍ او 109.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.80 روپۍ او 23 روپۍ. یو سعودي ریال 20.10 روپۍ او 20.13 روپۍ. یو افغانۍ 1.50 روپۍ او 1.68 روپۍ. او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز بعد پیښور بنو او کوټې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به زیات نه زیات شپږ دیرش او کم نه کم وویش. په بنو کې به زیات نه زیات شپږ دیرش او کم نه کم څلیرش. او په کوټه کې به زیات نه زیات دیرش او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوريوال کاکړ درته وړاندې کړل او د کرنسی او بې او د موسم حال مولا احمد الله نو اوریدو په خبرونه کې به ووري. افغان چارواکي د طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې خبره کوي. یو خبريال وایي
ځکه د ډیر وخت نه د ناشي نښانی خبرونه چې طالبانو د مزددین نه راتلل او په ډیرو مهمو مسایلو کې د ملا محمد عمر خان ځه دریز نه را څرګندېدل.
بلوري په پاکستان کې چارواکي د ناقانونه ګرځول شوی ډلې لشکري جنگوي مشر ملک اسحاق د وژنې خبر ورکوي. لافتونو سره د مبارزې قومي اداره وایي د سلاونو لقبله په ټول ملک کې 180 کسان مړه شوی دي. معلومات ترکو په ډیر اسماعیل خان کې د یو غیر سرکاري تنظیم د سوري لاندې د تعلیم د اهمیت په حق له یو غونډه وشوه. د غونډې ګډونوال یو وزیرستاني قبایلی مشر وایي
میز امن غوړي نه کې تخریب ولې نه غوړي بلکې مشک کې توبه غوړي کلام غوړي شعور غوړي د کلام ضرورت نه کې دی ټپک دی pore.
د کورم ایجنسی استادان له حکومت څخه شکایت کوي.
اوس دی الله ترغلی چې کتنخوا کولاو شي غټي ښه خبره خو امیدونه ختم شو. نن کولاویږي سبا کولاویږي په خپل کور کې دروغ ته جوړ شو خپل بچان مو یقین نه کوي د بابا جان تنخوا بکله کولایږي.
دا او نور رپورټونه په مشال ریډیو کې د ساسو لپاره دی را سره پاتې شي. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. افغان چارواکو د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې ادعا کړې ده. د نوموړي مړینه نن په کابل کې د افغان امنیتي چارواکو لخوا په یو غونډه کې تایید شوه او امنیتي سرچینې د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې هغه 2 کاله وړاندې مړ شوی دی. د مولا محمد عمر د مړینې خبر په داسې حال کې افشا شوی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوي او د مذاکراتو دویم دور د جمعې په ورځ په پاکستان کې کیدونکي دی. د مشال ریډیو خبریال احمد شازمی په دیاړه د سیمه ایزو چارو لکارپو سمی یوسف زئی سره مرکه کړې ده او په سر کې ورنه پوښتلی چې د مولا عمر د مړینې خبر ولې 2 کاله وروسته خپرېږي. نوموړی په جواب کې وایي
د ډېر وخت نه د ناشي نښانی د خبرونو چې طالبانو د مزددین نه راتلل او په ډېرو مهمو مسایلو کې د ملا محمد عمر خان واضح دریز نه را څرګندېدل یا دغه چې طالبانو په قول چې دوی ته په غږیز خواز راتللو دغه نه را څرګندېدل تاسو شکونه را وړاندې کول چې ممکن هغه نور ژوندی نه وي او یا هم سخت مریض وي یا په یو غیر عادي حالت کې وي. خو اکثره خلکو دا فکر کولو چې طالبانو زیاتره مشران چې نیول شوي وو او مهم مشران هغه په پاکستان کې نیول شوي وو او پاکستانی چارواکي او یا پاکستانی تحقیقات کوونکي یا ممکن د هر چا نه زیات په دې پوه وو چې د ملا محمد عمر حیثیت څه ده، یعنې هغه ژوندی ده که مړ ده. نو زما په خیال طالبان دپاره خو واضح خبره ده چې د خپلو جنګیالیو د مورال ساتلو لپاره، خپل اتحاد ساتلو لپاره، او ځینو کسانو چې طالبانو کې دننه دا وخت د ملا محمد عمر په نوم باندې یا د هغه سره د رابطې په نوم باندې خپل واکمني چلول او خپل بزنسونه یې کول او هر څه یې کول، دا به یې څرګندوله چې مونږ ته د ملا صاحب دا خبره کړې ده. نو هغو ممکن د دې عمله دا خبره پټوله، او بل طرف ته پاکستان هم یو څه وخته پورې دا کوشش کولو، خو اوس داسې بریښي چې افغان طالبان او باندې ډېر بد وخت راغلی ده. په یو وخت کې د دوی اختلافات خپل منځ کې زیات شوي دي، بل طرف ته د پاکستان په اړه ویل کېږي چې هغوی باندې مسلسل فشار اچوي او خبرو طرف ته رابولي او ورته وایي چې دوی په پاکستان کې خپل فعالیتونه کم کړي، او حتی ویل کېږي چې د ځینو شبخانو نه د دوی زخمیان ویستلي دي. بل طرف ته دا خبر ورکول چې ملا محمد عمر خپل نور د نړۍ ژوند نه لري، په خیال دا ټول یو بل سره ارتباط لري او بې ارتباطه نه پاتې کېږي. خو په مجموع کې از ویل شم چې د طالبانو تحریک تر ټولو د بحران نه ډک وخت ده، او چونکې د دوی مشران چې دا وبې کوله چې ملا محمد عمر خپل وروسته د دوی مشران دي، هغوی هم نه میډیا ته څرګندېدل او نه یې داسې واضح موقف لرلو. نو اوس د دې وخت چې طالبان فکر وکړي او خپل نوی مشر وټاکي، او زما په خیال نوی مشر ټاکلو باندې د وړاندې نه مشورې روانې دي، خو اتفاق رای نشته. او سمې چې په خبرونو کې راځي
شه یوسف صاحب، همدغه پښتنه مې درڅخه کوله چې راتلونکي مشر بیا څوک کېدلای شي. ځینې خبرونه هم خپاره شوه چې د زوی به د ځای ناستی وي، ځینې وایي چې د دوی مشر کمانډان ملا اختر محمد منصور به د ځای ناستی وي. یعنی مشر به څوک وي او د چا په خوښه او د کوم دفتر په خوښه به ټاکل کیږي؟ د قطر دفتر به ټاکي که به د کوټ شورا په دې کې مهمه ونډه لري؟
تر یو کال وړاندې پورې د قطر دفتر کې چې کوم اشخاص وو هغه دومره د طالبانو په لیکو کې دومره لوړ رتبه اشخاص نه وو. خپل طیب آغا و آغا هم بنداسه محمد عمر خان ډیر سکتر حیثیت لرلو، خو د کله نه چې د ګوانتانامو نه پنځه بندیان خلاص شوي دي، هلته د طالبانو دوه مهم مشران دي، ملا فاضل اخوند او ملا نورالله اخوند، هغوی هم د قطر د دفتر وزن د مشرتابه له لحاظه دروند کړی دی. بل طرف ته که وګورو په عملي لحاظ باندې د ملا محمد عمر خان جانشین دا وخت اختر محمد منصور و، او هغه په خپل وروستي خط کې چې شیخ مغدابي ته لیکلي وو هغه دا خبره کړې وه چې دی د ملا محمد عمر خان نائب ده. دا چې ښکاري چې که وګوري، یعنی که یو نظام وي او یو سلسله وي، نو په هغو کې خو دا حق د ملا محمد منصور جوړېږي چې د دوی مشر شي. خو داسې ویل کېږي چې نور هم مشران شته ده، او داسې هم ویل کېږي چې ملا صاحب محمد عمر خان خپل یو وصیت پرېښی ده د مرګ نه وروسته، او هغه وصیت هم یو ډیرو کمو اشخاصو سره د هغه علم ده. نو که هغه په خپله څه داسې خبره کړې وي بیا خو بېله خبره ده. خو ځینې کسان وایي چې د دې کوچنی زوی چې غالباً اوس یې عمر شاید شلو کلو ته رسېږي، او سا کال د کراچۍ د یو دارالعلوم څخه فارغ شوی ده، د هغو مشرتابو. نو زما په خیال په اسلامي لحاظ او شرعي لحاظ باندې خو یعنی د امیر ټاکله خپل یو وصیت لري، خو که وګورو دې کې شک نشته چې طالبانو په منځ کې ملا محمد عمر خان یو ډېر محبوب شخصیت وو، او په تېرو 15 کلونو کې سره د دې چې ملا محمد عمر خان اواز دوی نو واورېدلې، د دې حق ویډیو یې واورېدلې، خو بیا هم د دې په نوم باندې چې به کوم خبرونه خپرېدل هغو باندې به اتکا کول او هغه به باور کول. او طالبانو کې دا وخت زما په خیال د ملا عمر د ساتي داسې یو شخصیت نشته چې په عامو خلکو کې محبوبیت ولري. او سنې چې کوم مشران دی هغه باندې دا تورونه دي چې هغه یو ساګزای قوم سره دا، بل کاکل قوم سره دا، بل علي قوم سره دا، او دې باندې خوانه هم اختلافات را جوړ شوی. خو ملا محمد عمر خان له یو کوچنی قبیله سره تعلق لرلو، او هغه قبیله چې په کندهار او د طالبانو په دې مضبوط مراکزو کې ډیر غټ واک نه لرل، له دې امله په خو باندې دا شک نه کیږي چې هغه د یادې قبیلې لپاره یا خپل خلکو لپاره کار وکړي. خو زما په خیال تر ټولو مهم وخت خبره دا ده چې آیا طالبان به وکولی شي چې خپل اتحاد وساتلی شي، کوم اتحاد چې دوی د تیرو شلو کلونو نه یا د تیرو پنځوسو کلونو نه ساتلی وو. زما په خیال اوس وخت کې داسې نه بریکي چې دا د اتحاد وساتل شي. ممکن دوی څوک نوی مشر اعلان کړي او دا اعلان هم شي، خو د دې ضمانت نشته چې نوی مشر سره به دا ټول طالب مشران او د کوټې شورا او پېښور شورا او د حقانی ډله او د قطر دفتر هغوی د پی اتفاق وکړي. نو زه فکر کوم هغه د طالبانو د اتفاق او د اتحاد کوم باب چې و هغه خپله د محمد عمر افغان شخصیت و د دوی دپاره هغه یو کرشمیاتي شخصیت و او د هغه د وفات نه وروسته ډېر کم داسې بریکي چې هغوی د په اتحاد او اتفاق کې پاتې شي.
یوسفزی صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د ملا محمد عمر مړینه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې پر خبرو اترو باندې څومره اغیز کولای شي، یعنی د چا په ګټه او د چا په تاوان تمامېدلای شي؟
زما په خیال د افغان حکومت سره مذاکرات باندې هم د دې مثبت اثرات نشته، د منفي اثرات به وي، او تر هغه حد پورې چې طالبانو متحد وای او دوی په یو ځای باندې کار کولای، نو په هغه صورت کې خو د دې امکان وو چې دوی که مذاکرات کوي په یو خلو به وي. اوس زما په خیال چې ډېر وخت نه د امریکې او د پاکستان او حتی د افغان حکومت دا پالیسي وه چې طالبانو په منځ کې هغه پخوانۍ پالیسي پرېږدي چې دوی منځ کې ګروپونه جوړ کړي او ضعیف یې کړي. اوس تاسو فکر کېږي چې چېرته هم یو غټ تنظیم په وړو وړو برانچونو یا برخو باندې ویشل کېږي، نو هغه وړې برخې ډېرې خطرناکې وي او تر هغه اصلي ګروپ نه په یو ډېر اکستریمیست یا ډېر سختدریزه ګروپ په منځ کې رامنځته کېږي. نو زما په خیال د ملا محمد عمر وروڼه هم د سولې دپاره په نقصان ده او هم د طالبان دپاره نقصان ده، او د نوموړي مړینه زما په خیال جدي منفي اثرات به په مذاکراتو لري، ځکه چې که هغه طالبان متحد وي نو بیا مذاکرات کول نسبتا اسانه وي، په ځای د دې چې مختلفو ګروپونو سره او مختلفو طالبانو اشخاصو سره خبرې وشي.
دا سیمه ایزو چارو له کارپو سمی یوسف زی سره تاسو د مشال ریډیو مرکه واوریدله. د پاکستان ډان رسپانه د یو امنیتي چارواکي لخلیلی کی د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرو اترو دویم پړاو به د جمعه په ورځ په مری خارګوټی کیږي. تر دې وړاندې د افغانستان سولې عالی شورا امکان څرګند کړو چې خای خبرې اترې په چین کې وشي. عبدالحی کاکړ له تفصیل سره.
ډان رسپانه د پاکستان د یو لوړپوړي امنیتي چارواکي لکول وای په مری شارګوټ کې کېدونکې خبرې اترې شایي ډېری مهمي لاسته راوړنې ولري چې ورسره د افغانستان د شخړې پای ته رسیدو هیلې تړل سوي دي. چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي د کابل په اصرار دغه خبرې به د افغانانو په مشر کې ترسره کیږي او اسلام آباد یوازې د سهولتکار په توګه کار کوي. دغه په خبره دا ځل به خبرې ډېری په تفصیل سره کیږي او د پونه حقیقت دا دی چې دواړه غاړي په میاشت کې دننه بیا سره ویني چې دا یو ډیر لوی بریا او حوصله ورکوونکې خبره ده. پاکستانی چارواکي ډان ته ویلي اسلام آباد ته مکوي چې دواړه طرفه به په افغانستان کې د تشدد د کچې راکمولو په ګډون د باور جوړولو پر نورو ګامونو بحث وکړي. د زیاته کړه داسې ښکاري چې افغان حکومت د طالبانو خبرو ته غوږ نیولو ته تیار دی. تر دې وړاندې د جولای پر 8 د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په مری شارګوټي کې خبرې اترې سوي وي. د خبرو اترو دوم پړاو مشخصه ځای نه معلوم او د افغانستان د سولې عالی شورا ویاند مولوي شهزاده شاید تیر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې دا امکان څرګند کړیو چې شاید د دوم پړاو خبرې په چین کې وسی.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 4 بجو. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې چارواکي وایي چې د ناقانونه ګرځول شوی ډلې لشکر جنگوي مشر ملک اسحاق نن په پنجاب کې وژل شو. د چارواکو په خبره نوموړي په مظفرګر سیمه کې د پولیسو په یو کاروایي کې وژل شوی. په کاروایي کې داغه د دوو زامنو په ګډون 1400 ملګرو د وژل کېدلو خبر ورکړل شوی. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال رابعه اکرم خان راکوي.
نن سهار د پنجاب صوبې ضلع مظفرګڑھ کې د پولیسو په مقابله کې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم لشکر جنگوي مشر او پخوانی امیر ملک اسحاق په شمول څوارلس کسان وژل شوي دي. د ملتان پولیسو د ضلع مظفرګڑھ د ترهګرۍ د مخنیوي څانګې انسپکټر سلیم کامران مشالیډو سره په خبرو کې وویل چې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم لشکر جنگوي د شپږو غړو په انکشاف دوی چاودیدونکو مواد په نشاندهۍ مظفرګڑھ ته تللي وو، چېرته نه چې په واپسۍ د لشکر جنگوي شاخوا دولس غړو په دوی حمله وکړه. د نوموړي په وینا په دې قابله کې د ملک اسحاق دو زامنو سره د دې کړدم تنظیم کاری غلام رسول هم وژل شوی دی. دی وای
یہ لشکر جنگوی کے دہشت گرد گروپ ہے جس کے خلاف ہم کاروائی کر رہے تھے.
دا د لشکر جنگوی کم چې ترهګر ډاله ده د هغې خلاف منګ کاروایی کوله. ملک اسحاق چې د تنظیم مشر دی په شمول شپږ نور کسان منګ په خپل تحویل کې واخستل، نو هغوی د پلټن نه پس د څو چاودونکو موادو نشاندهی وکړه. چې کله منګ وسله او چاودونکو مواد ترلاسه کړل، نو د بم ډسپوزل سکواډ ادارې هغه دفتر ته یوړل او ملزمان چې کله منګ واپس بوتلل، نو شاوخوا د دې ډلې دولس کسانو په منګ حمله وکړه چې دوی خلاص کړي، خو په مقابله کې د دوی څوارلس کسان ووژل شول او زمنګ شپږ اهلکاران هم جوبل شول.
د انسپکټر
سلیم په وینا چې په متعلقه ځای کې د کاروایۍ په وخت چاودیدونکي مواد د سیبمونه، تمانچې، کلاشنکوف او ګولۍ ترلاسه شوي دي. د پولیسو وینا ده چې مړی د مظفرګڑھ ضلع هسپتال ته منتقل کړی شوی دی. واضح دی وی د دې پیښې نه پس پنجاب صوبه کې د پولیسو لخوا سکیورټي سخته کړې شوې ده. ملک اسحاق په شمول ټول شپږ کسان د دیرش ورځو په جسماني ریمانډ وو او په دوی د کال 2013 نه واخلې تر کال 2015 پورې د هدفي وژنو او د چاودیدونکي مواد کې سونه وو. د ذکر ده په ملک اسحاق د شیعاګانو د وژلو یو شمېر مقدمې وي. نوموړي شاخوا 15 کاله پورې جیل کې هم تیر کړي دي. ملک اسحاق په شروع کې ناقانونه ګرځول شوی یو بل تنظیم سپاه صحابه سره تعلق وو، خو بیا ځینې اختلافاتو له وجې کال 1989 کې یو نوی تنظیم جوړ کړو چې ورته یې د لشکر جنگوي نوم ورکړو او د دې امیر جوړ کړی شو. دا تنظیم هم د خپلو هلو ځلو له وجې کال 2001 کې د پخواني پوځي صدر پرویز مشرف په دور کې ناقانونه ګرځول شو. کال 2012 کې ناقانونه ګرځول شوی تنظیم سپاه صحابه موجوده مشر احمد لودیانوی سره اختلافات ختمېدونه پس د یاد تنظیم نائب صدر جوړ کړی شو. یاد دی وی کال 2014 کې د امریکای خارجه محکمې ملک اسحاق نړیوال ترهګر ګرځولې وو او لشکر جنگوي ترهګر تنظیمونو کې شامل کړی وو.
دا ورابی اکرم خان په ریپورت کې تاسو اوریدل چې د لشکر جنگوي ډلې مشر ملک اسحاق سره د دیار لسو ملګرو وژل شوی. ملک اسحاق د یوې بلې ډلې سپاه صحابه پاکستان لبانی مشرانه هم وو او بیا د لشکر جنگوي په نوم ډله جوړه کړه چې په اړه ویل کیږي په پاکستان کې پر اهل تشی ګڼ بریدونه کړي دي. د ملک اسحاق د ژوند او فعالیتونو په اړه د پامیر ساحل ریپورت ته غوږ شئ.
په پاکستان کې پولیس وایي چهار شنبه یا شروع پښلمی محالیه د لشکر جنگوي وسلوالې ډلې مشر ملک اسحاق سره د دیار لسو پلویان وواجه. اسوسییټډ پریس اجانس لیکي د ملک اسحاق په اړه ویل کیږي چې په پاکستان کې د سلګونو شیعهګانو په وژنه کې لاس ترلود. ملک اسحاق به د طالبانو او القاعده سره د تړلې لشکر جنگوي ډلې د فعالیتونو او عملیاتو هدایت ورکول او د اجانس په خبره د داسې یو وسلوال مشر چې په پاکستان کې قاضیان یا ججان د تل سزا ورکولو ډارېدل. د مقدمې پر مهال به یې خپل مخونه پټول او په عدالت کې به یې د ته چای او بسکټ یا کلچې ورکولې. د اجانس په خبره اسحاق تر کلونو په پاکستان کې په آزاد مټ فعالیت کاوه، ځکه چې د هغه هیواد استخباراتي ادارو په 1980 او 1990 مزیګوز لسیزو کې دا ډلې ځکه روزلې چې له ګاونډي شیا ایران یې ګواښ محسوساوه. د بی بی سی په وینا ملک اسحاق پخوا د یو بل وسلوال تنظیم سپاه صحابه پاکستان یو مهم مشر وو، خو د سازمان له مشرتابه سره د اختلافاتو له کبله له هغوی جلا شو او د ډان ورځپاڼې په خبره د 1990 مزیګیز لسیزې په پیل کې د لشکر جنگوي ډلې بنیاد کېښود. لشکر جنگوي ډله امریکا تر هغه هغه ګرځولې وو په پاکستان کې هم ور باندې بندیز لګول شوی وو. اسحاق د ګڼو تورونو لګول په 1990 زیږیز کال کې ونیول شو او بیا په 2011 زیږیز کال کې په ضمانت ځکه خوشی کړل شو چې سپریم کورټ وویل پر ضد یې کافي شواهد نشته. نوموړی په تیرو اتو میاشتو کې په بیا بیا عامه امن ته د تاوان رسولو خطر مخنیوي لګول یا په زندان کې وو او یا هم په کور کې نظر بنده وو. پولیس وایي تر وژنې شاوخوا یو اونۍ مخکې ملک اسحاق د هدفي وژنو په تور نیولی وو. رسنۍ وایي د سپاهي صحابه پاکستان له اوسني مشر حافظ احمد لودیانوي سره د اسحاق تر روغې وروسته نوموړی د سازمان مرستیال مشر شو. پر اسحاق پر اهل تشیع د لویو بریدونو تور او دی هم د امریکا حکومت د بهرني ترهګر په نوم نومولی و. د اسحاق په اړه فکر کېږي چې په 2009 زیږیز کال کې یې له زندانه په لاهور کې د سریلانکا کرکټ پر لوبډلې د برید پلان جوړ کړی و. ملک اسحاق په 1959 زیږیز کال کې د پنجاب په رحیم یار خان ښار کې زیږیدلی و.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین د شهرګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چې
ډېره سخت راغلي تیر دي هر څه کې
دوستو مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. مرزو یو بل خبر ته چې په پاکستان کې د سیلابونو په لړۍ کې نږدې 3,00,000 کسان اغیزمن شوي دي او له سیلاب ځپلو سیمو نه 115,000 کسان راوستل شوي دي. له آفتونو سره د مبارزې قومي اداره NDMA وایي د سیلابونو له کبله په ټول ملک کې 180 کسان مړه شوي دي او 15,000 کسان ژوبل شوي دي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره PDMA وایي چې سیلابونو په چترال کې تر 2,50,000 زیات کسان اغیزمن کړی دی. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال احمد الله را کوي.
د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې یا NDMA چارواکي احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو لوجې په خیبر پښتونخوا کې 38 کسان مړه او 11 جوبل شوي دي. پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 19 کسان مړه او 2 جوبل شوي دي. په پنجاب صوبه کې 11 کسان مړه او 22 جوبل شوي دي. په بلوچستان صوبه کې 8 کسان مړه او 8 جوبل شوي دي او په ګلګت بلتستان کې 15 کسان مړه او 2 جوبل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د سیلابونو نه نوی کلی متاثر شوی دی چې پکې 1921 کورونو ته هم نقصان رسیدلی دی. د احمد کمال وینا وا چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په پنجاب او سند صوبو کې 3,00,000 پورې خلک متاثر شوی دی او د متاثرینو لپاره 195 امدادي کیمپونه جوړ کړی شوی دی چې پکې د 15,000 نه زیات کسان میشت دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا PDMA اسسټنټ ډایرکټر محمد ندیم مشال ریډیو ته وویل چې په چترال کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د 2,50,000 خزيات خلک متاثر شوی دي او اداره یې د متاثرینو سره په امدادي حلو زلو کې بوخت ده. د ترڅنګ د پاکستان فوز د مطبوعاتو څنګه ISPR وایي چې په چترال کې د هلیکاپټرو په ذریعہ تر دې دمه وټنه خوراکي مواد تقسیم کړي دي. په ملک کې د بارانونو په حق له د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو او چترال په شمول خیبر پښتونخوا پنجاب سند او بلوچستان صوبو په زیاتره سیمو کې به راتلونکي 3 ورځې پورې دمه دمه سره بارانونه وریږي. په دونو کې د سیلابونو په حق له د محمد ریاض وینا وا چې دا وخت په ملک کې د بشکال د بارانونو لړۍ روانه ده. نو په سیندونو کې د سیلابونو راتللو امکانات شته. د یادونې دا چې په ملک کې د بشکال د بارانونو دا دویمه لړۍ د روانې میاشتې د 14 نه شروع شوې ده. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح تر بدرنګ زکه چې دا زمينه نشوند د سرنست د هغه
په میره چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې نور په بیگنا زمونه کتابتون ته کینی ټول تخپل فالو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري. دا تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مازیګر 15:30 بجې شوې دي. لن خبرونه یو وار بیا لابوروال کا کړو.
افغان چارواکي دا کوي چې د طالبانو مشر ملا عمر مړ شوی دی. افغان چارواکو دا خبرې نن د نوم شدلو په شرط له مشال رادیو سره وکړي. دا چارواکي وایي چې ملا عمر په 2014 کال کې د ورپېښه ناروغي له امله مړ شوی دی، خو د طالبانو لخوا په دې اړه څه نه دی ویل شوی. په پاکستان کې د ناقانونه ګرځول شوی ډلې لشکرې جنگوي مشر ملک احساق له خپلو 14 ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. د ملتان پولیسو ترهګري مخنیوي څانګې مشر سلیم کامران په دې اړه نه مشال رډیو ته وویل چې دا پیښه بیګا شوې ده. د افغانستان د حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ به د مخامه خبرو اترو دویم پړاو د جولای پر 1 نیټه په پاکستان کې وسی. د خبري پخلی د افغان حکومت لخوا له وسلوال طالبان سره د مذاکراتي پلاوي غړي حاجی دین محمد نن مشال رادیو سره په مرکه کې وکړ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سرحدي ستونزو او پر پوله د توغندیو وشتل کېدو د مخنیوي لپاره یو پلاوی پاکستان ته لېږل دي. افغان حکومت شکایت کوي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان له خاورې پر کونړ، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا او خوست راکټي بریدونه کیږي، خو پاکستان یې نه مني. د ایران ولسمشر حسن روحانی ته بلنه ورکړل شوې ده چې فرانس ته سفر وکړي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لورین فابیوس نن په تهران کې ویل چې د هغه لیک له ځانه سره وروړی دی، په کوم کې چې د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند خپل ایرانی سیال ته دا بلنه ورکړې ده. لورین فابیوس دا سرګندونې نن له خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره تر لیدو وروسته وکړې. او د لیبیا یو عدالت د دې هیواد د پخواني واکمن معمر قذافي زوی سیف الاسلام ته د مرګ سزا ورولې ده. عدالت سیف الاسلام ته دا سزا د سه شنبې په ورځ واوروله. نوموړي ته دا سزا د جنګي جرمونو او د 2010 کال د پاڅون پر مهال د سوله ییزو مظاهرو د ځپلو په تور اورول شوی.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوروال کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سراج ظهیر نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي.
نن د پیښور نخ پرېدونکو د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل اداري کې وایي پاکستان حکومت د ترهګرۍ د خاتمې ژمنه کړې ده. او د لړکی د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې له پاکستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره دوی یو کوټلې تګلارې لري او د غرنګ په ملک کې د ټولو ان جی اوز کتنه هم کیږي او کوم چې په ملک دوهمن سرګرمو کې ککړې وي هغه ان جی اوز به تړلې شي. د ریوړند لیکي چې پاکستان کې د ترهګرۍ له عمله کيو خو د ملک ترقی ودرې لدا او میشیت ته سخت زیان رسیدلې دي. نو بلپلو په زرګونو خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړې دي. ادارې زیاتوي باید د قبایلو سیمو سره سره په خاریو سیمو کې هم د ترهګرو او وسلوالو پر ضد عملیات پیل شي او د دې سره سره حکومت له پکار دي چې د ترهګرو څوک ملاتړ کوي او مرستې ورکوي چې د هغوی پر ضد هم سخت کاروایی وکړي. نو هل ممکن شي چې له دې ملک ترهګري په مکمله توګه ختمه شي. بلپلو ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې په پاکستان کې په انتخابی اصلاحاتو باندې لیکلي او وایي چې دا یو حقیقت دی چې ټول نړۍ کې انتخابات په جدید سیاسي او جمهوریت نظام باندې کیږي او څومره چې هم تر کې یافته ملکونه دي هغوی د انتخاباتو په نظام باندې سمجوته نه کوي او هم دا وجه ده چې هلته همیشله انتخابات پاک او صاف کیږي او د ټګۍ پکې هیڅ امکان نه وي. درې وړاندې وایي چې لبد مرغه په پاکستان کې لووش په تکالو راځي په یو طریقه باندې انتخابات را روان دي چې اکثره وخت پکې درغلی کیږي او خبره تر دې راورسېدله چې عدالتونو ته معاملې لاړه. دریا اخیری کې لیکي چې وست وخت راغلی دی او دنیا په جدید ساينسي اصول او نظام باندې روانه ده. نو پکار ده چې د پاکستان حکومت او الیکشن کمیشن هم په ګډه سره کینی او د دنیا انتخاباتي نظام په وړاندې کیږي او د هغې په تناظر کې یو غوره نظام جوړ کړي، ځکه چې دا ډیره مهمه معامله ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه د برېټانیا لخوا له پاکستان سره د کېدونکو مرستو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي دي چې ښایي دا مرستې په پاکستان کې د مرګ له سزاګانو سره مرسته وکړي. د امریکا نیویورک ټایمز ورځپاڼه بیا په یو مقاله کې په افغانستان کې د شوي یو خونړي برید یادونه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې دا برید په یو واده شوی او لږ تر لږه 40 تنه پکې وژل شوي. بوروال کاکړ د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
د برتانیا ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې د مقالې په پایل کې لیکلي دي چې د دې هیواد د بهرنی چارو وزارت په دې اړه پلټنه کوي چې آیا پاکستان ته ورکول کېدونکې پیسې رښتیا هم د مرګ له سزاګانو سره مرسته کوي او کنه. د برتانیا د بهرنیو چارو د وزارت وکیلان اوس د هغه قانوني فشار په وړاندې دفاع کوي کوم چې له دې وزارت د دې په اړه د معلوماتو څرګندولو غوښتنه کوي چې آیا د نشه یي موادو ضد پاکستاني پولیسو سره مرسته کیږي او کنه. په برتانیا کې د ریپریو په نامه خیریه اداره د مرګ د سزاګانو پر ضد مبارزه کوي. دا اداره په دې لټه کې ده چې پاکستان ته د مرستو تر ورکول کېدو او خرڅېدو وړاندې باید د بشري حقونو هغه لیست په ډاګه کړل سي چې ډیپلوماټانو تیار کړی دی. پاکستان هغه هیواد دی چې دا وخت د برتانیا لخوا تر ټولو زیاتې مرستې ترلاسه کوي. دا له هغه وروسته ده چې برتانیا تیر کال 338 میلیونه پاونډ ورکړل. په دې مرستو کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې لپاره هم په میلیونونو پاونډ شامل دی. پاکستان داسې یو ملک دی چې له نشه یي موادو سره په تړلو مقدمو کې د مرګ سزا هم ورکول کېدای سي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت دا درخواست پر دې اساس رد کړ چې د دوی په وینا دا کار به له پاکستان سره د برتانیا اړیکې خراب کړي او یا به هم د امنیتي خدمتونو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي. بل پلو د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې په افغانستان کې د سوي هغه خونړي برید یادونه کړې ده چې پر یو واده سوی وو او لږ تر لږه 40 تنه پکې وژل سوی وو. ورځپاڼه د چارواکو له خولې لیکي چې دا پیښه هغه مهال وسوه چې د افغانستان په شمال کې وسلوالو د واده پر پراخو مراسمو ډزې پیل کړې. د غنی په نامه یو کومندان ورځپاڼې ته ویلي چې دی دې ویرونکي پیښې ته حیران دی په کوم کې چې د 15 خپلوان وژل سوی دی. کومندان غنی ویلی چې په دې پیښه کې چې کوم کسان وژل سوي دي په هغوی کې زیاتره ځوان او ماشومان دي. د ورځپاڼې په لیکنه دا پیښه د بغلان ولایت په داسې سیمه کې سوي ده کوم چې د وسلوالو طالبانو په واک کې نه ده بلکې هلته بیخي کم وسلوال سته. د نیویارک ټایمز په لیکنه د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د شوروي پر ضد د مقاومت او کورنیو جګړو له وخته وسلوالې ډلې هم شتون لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری خبرداري ورکړي چې له ایران سره د اټومي موافقې ردول به تهران ته دا پیغام رسوي چې د یورانیم غني کولو کار لسره پیل کړي. جان کیری پرون سیشن به د استازو مجلس د بارنو اړیکو کمیټه ته ویل چې د اټومي موافقې هدف د ایران د سختریزي رژیم اصلاح کول نه بلکې د اټومي بم د جوړېدو مخنیوي دی. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلالزی په ریپورت کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د دې هیواد د خزانې او انرژي وزیران هم ورسره وو پرون د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په وینا کې یو ور بیا د ایران او غربي هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې دفاع وکړه.
Iran has agreed to refrain from producing or acquiring highly enriched uranium and weapons.
John Kerry وای ایران موافقه کړی چې د یورانیم له غنی کولو ډډه وکړي. غنی شوی یورانیم به هم ناخلي او د تل لپاره به داسې یورانیم له ترلاسه کولو ډډه کوي چې په وسلو کې د استفادې لپاره برابر شوی وي. خو موږ به څنګه د دې سپیناوي کوو چې ایران په عمل کې دا کار کوي؟ په ځانګړي توګه 15 کال وروسته به څه کېږي؟ په دې اړه باید وایم چې موږ د څارنې او تفتیش یو ډیر دقیق رژیم جوړ کړی چې ایران موافقه ورباندې کوي او که چیرې هغوی دا کار ونه کړي د موافقې د ماتولو معنا به ولري. جان کیری د یو شمېر کسانو دا استدلال چې په ویانا کې شوې موافقه د ایران اټومي پروګرام ته رسمیت ورکوي بې مفهومه وبلل او ټینګار یې وکړ چې د موافقې پر اساس د ایران رهبران د تل لپاره د اټومي وسلو له جوړولو منه دي.
I understand the concerns that our friends
need. زه په هغه اندیشنو خبر يم چې زموږ ملګري په ځانګړي ډول په اسرائیل کې زموږ دوستان لري. خو باور لرو چې هغه کار چې موږ دلته کړی د اسرائیل او سیمې د امنیت د خوندي کولو لپاره دی. زه ټینګار کوم چې موږ هغه امکانات چې نن ورځ لرو په نورو لسو او شلو کلونو کې هم ساتلای شو. کیری ټینګار وکړ چې دا موافقه پر ایران د اعتبار پر اساس نه ده شوی بلکې د دې هیواد د اټومي پروګرام پر ځینی برخو لګیدلې بندیزونه به د تل لپاره وي. او شوی موافقه نشي لري کولای. د ایران او د نړۍ شپږو مقتدرو هیوادونو چې 15 جمعیو هم ورته ویل کیږي د جولای 14 موافقه وکړه چې د تهران پر اټومي پروګرام د محدودیتونو په مقابل کې پر د هیواد د نړیوالو اقتصادي بندیزونو لري شي. جان کیری وویل چې امریکا له دې موافقې مخ اړولای وای نړیوالو شریکانو یې د کار نه کاوه، ځکه نړیوالو له ایران سره جوړجاړی غوښت او پر ایران لګیدلي بندیزونه به چې دا هیواد یې مذاکرو ته مجبور کړی د امریکا له خوښې پرته لري شوی وو.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې ولوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. ورځ یو بل خبر ته چې په ډیر اسماعیل خان کې وی غیر سرکاري ادارې د تعلیم په اهمیت یو غونډه وکړه. په غونډه کې د شمالي او جنوبي وزیرستان د ګډونوالو مشرانو وینا و چې د ځوان کول لپاره تعلیم ډیر ضروری دی نه چې ټوپک. د مشرانو وینا و لیا د غونډې ته کتاب او قلم اهمیت په ډاګه شو او دا چې غواړي د ځوانانو په لاس کې ټوپک تمانچه نه بلکې قلم وي. لسیمه د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود رپورت لري.
د ډیر اسماعیل خان په مطبوعاتي کوټه کې د غیر حکومتي تنظیم شعور فاونډیشن اسلام آباد له طرفه یو غونډه وشوه. په غونډه کې د قطبي سویلي وزیرستان مسعود عثمانزی احمدزی وزیر د وړ او بیټنو قبایلانو مشرانو ملکانو عالمانو او طالب علمانو برخه واخسته. د تقریرونو تجویزونو دپاره خوښه کړې شوې موضوع وه چې د وزیرستان ځوانانو دپاره د کلاشونکوف ګولۍ په ځای کتاب قلم پچار دی. د غونډه په ورستون کې مشال ریډیو د غونډه او موضوع په باره کې ځنه کبالیون و ژغاول. ملک عزیز الله ایشنګي وویل چې موږ د کتاب سره مینا لرو، کلاشنکوف ګولۍ مو په چار نه دی.
قانون چې کوم پروګرام شوه د تخته میر ډیر په درنا نظر کسي او دا خو د میر ډیر زور روایت ای کنه چې میر امن غوړي نه کې تخریب ګولۍ نه غوړي بلکې میر کتاب غوړي کلام غوړي شعور غوړي ته د کلام ضرورت نه کې دی.
ملک ممتاز په دغی رنگ وژغه ده
قلم خوشوي ګولۍ چیرې نه خوشوي ګولۍ څنګه خیرستا نه ګټاستا او ټول کبایل ته مې داس خوشاله چې د قلم نه پیدا وکړای ته کتاب نه پیدا وکړای تاسو بیا منځل تراس.
سردار جمال الدین وویل چې نن کومه غونډه وشوا هغه د کتاب قلم امیت جواد کا
دلن چې کوم خبر وشوه د قلم او د ګولۍ لري په ټکو دی په داسې د ټول کبایل اول نه هو دغه سوچ وو چې په میر د خپل د حفاظت په پورا د پاکستان د حفاظت په پورا د سره سوتله په دانه باد میډه نن چې کیم هو کابل سوره هدي زودا او ویا چې غونډه کابل نن په دښ باندې متفق دي چې میډه کلام غوړي تعلیم غوړي سبب غوړي.
ګومل یونیورسيټي شت د قطبي وزیرستان د طالب علمانو مشر شیر الله وزیر وویل
میډه ایو ته سپیشلی دا ډیماند دی چې میډه پر د کالجین پر د قطب علاقې شګه کو سکالرشپ نه مشترو کو یونیورسيټي چې کیم کا سون دي اګه سره امتیازي سلوک نه سي ډېر په مشکله باندې میډه یونیورسيټي د کابل کا سون راټی دي میډه کابل ځوانو د صدګر نه امیر کلام غوډي لحاظ امیر دا کلام او د کتو ګرو کو
په غونډه کې موجود یو بل مشر په دغی رنگ وژغه ده.
د وزیرستاني ضرورت د کورا د کتابو او د ګولې په میاں څه فرق ده او شور فاونډیشن میر ډیر مشهوري چې دا ده وکا او د دغه د پورا امیر دا اخیری اخیری پورې هم دا خبره ده امیر خپل ضرورت ته ځکیم ده کتاب او کلام غوډي په کلام شروع کوم چې کیم ده دا امیر نه ورته غوډي نم تیر ورته غوښتای ده.
د غوکا بلانو حکومتي او غیر حکومتي ادارو د وکمنو نه غشتنه وکړه چې په دغی رنگ غونډه دي د انډیا سره په لپسې جاری وساتي چې حکومت او کابلیون یو بل ته نږدې او د یو د بل د حال نه خبر او د مشکلاتو سمول ته یو ځای په شریکې ملې وتاړي. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د کورمی ایجنسی ګنډ میر استادانو په پیښور کې یو خبری کانفرنس کې د خپلې تنخواګانو د مسلو په اړه خبرې کړې دي. دوی وایي چې د یاد ایجنسی د اته شپېتو استادانو تنخواګانې له دوه نیمو کالو راهیسې بندې دي. د هغو په خبره په ډېر مشکل سره یې ګزاره کیږي. د استادانو په وینا که تنخواګانې ورته ورنه کړل شوې نو د فاټا سیکرټریټ او ګورنر هاوس مخې ته به احتجاجي ناستې پیل کړي. له پیښوره د زلان یوسفزی رپورټ لرو.
د خبری کانفرنس وروسته د کورم ایجنسی د سکول یو استاد مجیب نور مشال رډیو ته وویل چې په کورم ایجنسی کې دوه نیم کاله وړاندې اته شپېته نوي استادان برتی شوي وو چې دولس پکې زنانه استادانې دي، خو تر دې دمه ورته د یوې میاشتې تنخواه هم نه ده ورکړې شوې.
ټول ثبتونه شته، اډورټایزمنټونه سره شته، باقاعده چې کوم اډونه دي اډونه مو سره شته، کوم چرج مو خستې دغه مو سره شته، کوم میډیکل دی سرکاری میډیکل سم کړه دغه مو سره شته، چې کومې ډیپټۍ مو کړي دي دوه نیم کاله ډیپټۍ والا ثبوتونه مو سره ټول شته، چې څومره ریکوایرمنټ دي الیف نه پرې ټول مو سره شته. او افسوس مو کوم دا دې چې کوم افسران دغه د نه سره تاسو یا څه فالټ یا څه دی، صرف دا سم کوم تنخواونې د باندې کړي ریلیز آرډر نه کړي، نه څه ریزن رته خې څه واجه څه دی ویلې ته باندې کړي دي.
د کورمی ایجنسی یو بل استاد فاروق محمد وایي چې اول د پرایمری سکول استاد وو، خو دوه نیم کاله وړاندې های سکول ته ترقی وشوه او د ترقی وروسته ورته تنخواه نه ده ورکړې شوې، او دا چې د کور د خرچې لپاره یې په دې موده کې 3 لاکه روپۍ پور کړې دي.
یو ټیچر په دې حالاتو کې په دې دور کې دور زړی لغته چې راځي، آیا دا به یو نوی غنوی په تاریخ کې داسې دا واقع نه راغلی دا؟ او نه اوسه پورې چې چاته وایي هغه افسوس کوي. او آلریډي پول یو ځکه خپل ډیسیبل کس یم، نو نه داسې مزدوري دی اړین نشو کوی چې بل څه تنخواه منخواه دی اړین خړو بازی ته انتظار دی کوي، نو انتهایی اوس دې حالت ترغلی چې که تنخواه کولاو شي خو ټیک ښه خبره، خو امیدونه ختم شو، نن کولاویږي سبا کولاویږي او په خپل کور کې دروغو ته جوړ شو، خپل بچیانو مس یقین نه کوي د بابا جان تنخواه به کله کولاویږي.
د مینځنۍ کورمې بادامي سیمې یو استاد محمد فاروق وایي چې د مینځنۍ کورمې د تعلیم حال تر ټولو زیات خراب دی، ځکه چې ځینې استادان د شیعه سنی اختلاف له وجې حاضري نه کوي، ځینو ته تنخواګانې نه ورکول کیږي او بیا ځینې پوسټونه پکې خالی پراته دي.
استقبل جائزہ واہلا نن میں جمع 68 جمع 70 اور دا ٹول زکم دے سی ٹی ڈی ایم دا ٹول ایبسنٹ تھی آپر کرم والا ویکینسی اور کے خالی تھی دا قسم زکم دے بحال کی گینا اور دا دی تنخواہ نے ریلیز کی گینا اور باقی زکم دے نوے اشتہار کی گینا نہ تو اس اندازہ والا گاز مونگ تعلیمی اداروں سے حالت بھی.
استادانو ته د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو په اړه د کورمی ایجنسی ایجوکیشن افیسر سردار محمد مشال رډیو ته وویل چې د په کورمی ایجنسی کې صرف 4 میاشتې وشوي او د دې استادانو د تنخواګانو له بندېدو به له ده وړاندې افسران خبر وي.
چپم گراؤنڈ کڑی کرائٹیریا وہ تو معلوم ہوئی چہرا 100% ٹول ما میرے ٹرک کرے دے ابزرو کرے دے کوما کرائٹیریا دا کنا نو من کو متے جنا اپائنٹمنٹ کرے دی وہ نو مجھے دے تنخواہ بند کرے دی اگر بون اب فرض کی فریاد کئی.
د کورمی ایجنسی دی استادانو د نه پرواز د قبایلی سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکرټریټ مخې ته احتجاجي مظاهره کړې و او وای چې د زیارت پرواز به د فاټا سیکرټریټ مخې ته بیا احتجاجي ناشته کوي. زلان یوسفزی مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریڈیو دا پنجشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو دا مشال ریډیو دا. افغان ځوانان وایي د جنگ په دوانو لیکو کې دوی ډېرې قربانۍ ورکړې دي، نو باید چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې ځوانانو ته ډېره برخه ورکړل شي. دوی زیاتوي په داسې حال کې چې د افغانستان راتلونکي به د افغان ځوانانو په لاسو کې وي، نو په کار ده چې د دې هیواد په اړه ټولو فیصلو کې دوی لویه برخه ولري. د سولې په روانو خبرو کې د ځوانانو رول څه دی او په اړه دوی څه اندېښنې لري، په دې اړه زموږ همکار اسرار عالم مومند له افغان ځوانانو یو کارپوه سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې تیار کړی.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې رسمي خبرې روانې دي، نو افغان ځوانان وایي که چېرې د دوی رول پکې ورزیات شي، نو کېدای شي چې ځینې ځوانان ټوپک وغورځوي او د سولې لور ته راشي. د لغمان ولایت اوسیدونکو خالد احمد سپی چې د مهال په سوئزرلند کې زده کړې کوي وایي باید چې له طالبانو سره په داسې شرطونو خبرې وشي چې له وجې د پیغلو ځوانانو پر ټولنیزو او جمهوري حقونو اغیزه پرې نوزي.
لکه ډېر موږ د سوئزرلند په افغانستان کې چې هغوی خودکش ته تیار دي، لا مثال د خلکو سره جنګېږي، حکومت سره جنګېږي، د ملي اردو هم وژني، طالبان سره مثال دا ځان نیوزی نه کي چې مثال دی په ملي اردو کې کار وکړي، د افغانستان حکومت سره کار وکړي. طالبانو د افغانستان حکومت سره دغه وکړي، صلح وکړي، په دې کې باید مکتبونه بالکل د جنکیانو دپاره، هماغه سیوي کالجونه هم، یونیورسټیانې هم، دې ته باید پوهنتونونه زموږ چې څومره دي هغې ته باید جنکیانې هم لاړ شي، هلکان هم لاړ شي. زموږ سپورټس والیبال چې کوم دی، فوټبال مثال، کرکټ ته هم بند نشي.
خالد صاحب وایي په داسې حال کې چې د افغانستان راتلونکي به د افغان ځوانانو په لاسو کې وي، نو د افغان ځوانانو په نمایندګۍ د له ټولو خواو غوښتنه ده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې دوی ته نیغ په نیغه رول ورکړی شي. خو د کابل پوهنتون زده کوونکی تاولله ویسا بیا پر دې عقیده ده چې د سولې خبرې په ابتدایي مرحله کې دي او د ځوانانو موجودګي په کې ډیره مهمه نه ده. البته دا وایي چې د جنگ ټولو خواو ته قرباني زیاتره ځوانان ورکړي، نو باید چې دوی اندېښنو ته جدي پاملرنه وشي.
ځوانان ما مخ چې و مهاله هغه د سولې طرفدار دي، سولې په هر رنګ وی چې دلته سولې قائم سي، سولې را ځوانان چې دي، ځوانان هغه د ولس اصلي غوښتنه چې د ځوانانو قرباني د همدغه خبره مستقیمن د پترا کولای شي په سوله کې، چې مثلا دلته د ځوان قرباني ځوان ورکړي د کریډیټ جنگي مجرم ډلې اخلي.
په کوټه کې د ځوانانو د فعالیت او پرمختګ په نامه د سازمان مشر رازق فهیم وایي افغان ځوانان د سولې په بهیر کې د ټولنیزو رسنیو، ادبي علمي غونډو او نورو فورمونو د لارې خپل رول لوبوي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمينه برابروي، خو باید چې دوی ته په دغه خبرو کې نیغ په نیغه رول ورکړل شي.
موږ داسې وګورو چې په سوشل میډیا باندې کته وګوري، نو د سولې کوم خواهش څه دی؟ زما په خیال ټول وطن ته دی، ټول خلکو ته دی، خو ځوانانو هغه اواز تر ګردو په زیاته قوي انداز راپورته کړی هم دی، پر مخ هم دی ولدی، او شاید تر خلکو خبر هم رسولی. خدا چې په دې هم په سیاسي توګه او هم په ټولنیز توګه داسې میکانیزم نشته چې ځوانانو ته دا لار ورکړي چې هغه په دغه پروسس کې خپل رائے په یو منظم توګه د خلکو یا د حکومتونو یا د دولتونو مخ ته شي.
تازه فهم وایي د نور اندېښنو تر څنګ افغان ځوانان د هم اندېښنه لري، حسینه چې په دې تیره څه لږه موده کې شوي سیاسي او ټولنیز پرمختګونه اهم له لاسه ورکړي. دغه خبره په کار ده چې یو داسې میکانیزم جوړ کړل شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د دې هیواد ځوانان نیغ په نیغه برخه واخلي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پاکستان په منځګړیتوب د سولې مذاکراتو لومړی مرحله د جولای په 10 په مری کې شوې وه. افغان چارواکي وایي چې د طالبانو غوښتنې یې اورېدلې دي او کوشش به کوي چې د مذاکراتو په بل پړاو کې پر جنگ بندۍ خبرې وشي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو غواړي، به شک چوپه
ډیره سخت راغلي کیره، هر څه کې
یو څه کار نه مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې باید د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د کورونو چارو وزارت لخوا د ننګرهار د کامې او کوټو لسوالیو لپاره سیمه ایز پولیس په رسمي توګه منظور شو. د دغه ولایت امنیتي چارواکي او لسونه وایي چې د سیمه ایزو پولیسو ګمارنه به د امنیت پر اوستو کې رغنده رول ولوبوي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد پر رپورټ کې راکوي.
د ننګرهار کامې او کوټول سوالې لپاره د سیمه ایزو پولیسو د منځوري پرانستون کې غونډه د چهارشنبه په ورځ د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې تر سره شو چې د ننګرهار پر اداري او امنیتي چارواکو سربېره پکې د ولایتي شورا استادو او د یادو ولسوالیو قومي مشرانو ګډون کړی و. د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد په یادو ولسوالیو کې د سیمه ایزو پولیسو د منظورۍ په اړه رسنیو ته وویل سیمه ایزو پولیسو د امنیت په ټینګښت کې مثبت رول لوبولی دی.
د کامی او کوټ ولسوالیو لپاره هغه تشکیل چې د محلي پولیسو لپاره منظور شوی و نن رسما افتتاح کوي. ټول 150 نفره دي چې 100 نفره د کامی او 50 نفره د کوټ ولسوالۍ لپاره دي. د کوټ ولسوالۍ لپاره دغه 50 نفره چې د مکمل تجهیزات او وسلې وسایل ورتسلیم شوي دي په خپلو مناسبو ځایونو کې ځای په ځای دي. د ملي پولیسو سره څنګ په څنګ دنده ترسره کوي چې د امنیت په شوالي کې ډېره ګټه ترسره کړې ده.
د ننګرهار ولایتي شورا مرستیال ډاکټر ناصر کامول د یادو ولسوالیو په قومي مشرانو غږ وکړ چې داسې ځوانان سیمه ایزو پولیسو ته ور وپیژني چې د خپل ولس خدمت په ښه شان سره ترسره کړي.
خوشبختانه چې د کامې خلک هم دلته حاضر دي چې خپل ځوانان دغه لیکو ته واسطي او د کور خلک هم حاضر دي. نو د دواړو ولسونو نه مې هیله او غوښتنه دا ده چې دوی د دې په دغه جذب کې یا د دوی په انتخاب کې ډېر دقیق فکر وکړي. دا پولیس هغه وخت کې بې نتیجې کېږي یا تنه ولس ناراضه کېږي. دغه پولیس یا سیاسي شي او یا شخصي شي.
د یادو ولسوالیو قومي مشران د امنیت د ټینګښت لپاره وسنۍ تشکیل ناکافي ګڼي او له حکومت نه غوښتنه کوي چې په تشکیلاتو کې د ورته زیاتوالی راولي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
رحمان الله دلاغه کامې ولسوالۍ د محلي شورا رئیس. او دغه فلحال چې اوس موږ ته محلي پولیس راکړ شوي مخکې 200 دي. زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ مخکینی تشکیل چې 200 کسان شي ځکه پراخه ولسوالۍ د پرنفوسه ضرورت یې دغه دی چې باید تجهیزات زموږ لاسته راشي.
نوم می محمد حسن ننګرهار د ولایت د کوټ ولسوالۍ زمنګ اوسم دا غوښتنه ده د دې چارواکو نه چې موږ له یو نیم سل محالین پولیس نورم راکی او دغه محلي پولیس تي چې په خپل ملک او په خپل کلی کې امنیت ان شاء الله راوړی شي.
د یادولو ده چې د کوټ او کامی په ګډون د ننګرهار په ولسوالیو کې سیمه ایز پولیس په دنده ګمارل شوی چې د چارواکو په وینا د امنیت پر اوستو کې مثبت ثابت شوی دی. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلی سئ.
دا مشال ریډیو ده. د دې خبرونې په اخیری شیبو کې به یو وار بیا لنډ خبرونه له بوریوال کاکړه واورو.
افغان چارواکي دا کوي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی. افغان چارواکو دا خبرې نن د نوم نشودلو په شرط له مشال راډیو سره وکړي. دوی وایي چې ملا عمر په 2013 کال کې د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شوی دی خو د طالبانو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوی. په پاکستان کې د ناقانونه ګرځول شوی ډلې لشکر جنګوي مشر ملک ساک له خپلو 14 ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. د ملتان پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې مشر سلیم کامران په دې اړه نن مشال راډیو ته وویل چې دا پیښه بیګا د پنجاب صوبې په مظفرګڑھ کې رامنځته شوې ده. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ به د مخامخ خبرو اترو دویم پړاو د جولای پر 1.5 نیټه په پاکستان کې وسی. د خبرې پخلی د افغان حکومت لخوا له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي غړي حاجی دین محمد نن له مشال راډیو سره په خبرو کې وکړ. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لومړی پړاو د جولای پر 1 نیټه د پاکستان په مری شارګوټ کې ترسره شوی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سرحدي ستونزو او پر پوله د توغندیو وشتل کېدو د مخنیوي لپاره یو پلاوی پاکستان ته لیږل دی. افغان حکومت شکایت کوي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان له خاورې پر کونړ، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا او خوست راکټي بریدونه کیږي خو پاکستان دا نه مني. د ایران ولسمشر حسن روحانی ته بلنه ورکړل شوې ده چې فرانس ته په رسمي سفر لاړ شي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لورین فیبیوس نن په تهران کې وویل چې د لزانه سره هغه لیک وروړی دی په کوم کې چې د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند خپل ایرانی سیال ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. لورین فیبیوس دا څرګندونې نن له خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره تر لیدو کتو وروسته وکړې. او د لیبیا یو عدالت د دې هیواد د پخوانی واکمن معمر قذافي زوی سیف الاسلام ته د مرګ سزا ورولې ده. عدالت سیف الاسلام ته دا سزا نن د سی شنبه په ورځ واوروله. نوموړي ته دا سزا د جنګي جرمونو او د 2011 کال د پاڅون پر مهال د سوله ییزو مظاهرو د ځپلو په تور وویل شوې ده.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې بوروال کاکړ درته وړاندې کړل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. امید کوم چې دا خبرونه به تاسو خوښي شوي وي. زه ملیحه میرزاده، تکنیکی همکار علي محمود او بوروال کاکړ درنه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې صفو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د الله پامان.